مسافر کلندې کړ د نجونو او خزو سره د طالبانو پر چلند انتقاد وکړ. د پرون ناوخته د قطر له پلازمېنې دوحې څخه په یوه آنلاین غونډه کې د یو شمېر افغان رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دا دریم پرله پسې کال دی چې افغان نجونې له شپږم ټولګي ورپورته له زده کړو محرومې دي او طالبانو د څه باندې دوه نیم کلنې واکمنۍ پر مهال د افغان میرمنو د محدودولو لپاره تر 500 زیات فرمانونه خپاره کړي دي. اخوا د افغانستان د خزو یوې معترضې ډلې د طالبانو په زندان کې د ملیجي صدیقي روغتیایي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده. وایي چې د خزو دا فعاله طالبانو شکنجه کړې ده. منیجه صدیقي د جنبش خودجوش زنان غړې ده چې د 2023 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې ده. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغان خبریالانو بنسټ د طالبانو له بند څخه د هرات د سولې د جهاني تلویزیون د مسؤول او په کندوز کې د یک د تلویزیون د یو خبریال د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د بنسټ نن په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر مرستندویه پلاوی یا یوناما غږ کړی چې د دې خبریالانو د خوشی کېدو لپاره دې زمینه برابره کړي. تر اوسه د طالبانو له لوري د دې دوو خبریالانو د نیول کېدو علت نه دی په ډاګه شوی. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان نه غوښتي چې له خپلې خاورې د افغان کډوال ونه باسي او د ښځو او نجونو د امنیت د خوندیتوب لپاره د لازم اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر ایکس پاڼه پخوانی ټویټر ولیکل چې له پاکستان نه په زوره د افغان کډوالو ایستل به نجونې او ښځې له زیات خطر سره مخ کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا نیت نه لري چې د ناټو په کوم غړي هیواد برید وکړي. پوتین زیاته کړه چې پر پولینډ به حمله ونه کړي. همدارس په بالټیک هیوادونو یا پر چک جمهوریت خو کچیر لویدیز د په وینا یې په 14 جنگي الوتکې اوکراین ته ورکړي هغه به نسکوري کړي. دا خبرونه
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی موکوم داش خراسان څنګه سیمی او نړیته څومره خطرناک ده دلته دا مسله په خبرونه کې شیلو. د مارچ په 22مه د مسکو په لمن کې د کراکاس په نوم د کنسرت په حال کې د تروریسم په مسولیت داش ډلې منلې ده. رویټرز اژانس د امریکای چارواکو په وینا خبر ورکوي چې استخباراتي نقشې داسې ښکاري چې دا حمله په افغانستان کې میشته د خراسان څنګه کړې ده. د روسیې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې د کراکاس د کنسرت پر حال د تروریستي برید د قربانیانو شمیر 143 تنو ته رسېدلی او 102 تنه ټپیان شوي دي چې 80 تنه یې لا هم په روغتونونو کې بستر دي. تر دې خنړې پیښې څو ساعته وروسته اسلامي دولت ډلې د ټلګرام له لارې خبر ورکړ چې دا حمله دوی کړې ده او بریټ کوونکې بیرته خوندي ځای ته ستنه شوې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې څوونه مخکې د یو شمېر چارواکو په وینا چې نومونه نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی وو چې د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سرچینو داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې په افغانستان کې میشته د خراسان څنګه پلان لري چې په ماسکو کې بریټ وکړي. رویټرز اژانس لیکي چې په افغانستان کې له 2000 کال راهیسې د داعش خراسان څنګه مشي 90 کلن ثناء الله غفاري کوي. د افغان او پاکستاني طالبانو دوه سرچینو د اژانس ته ویلي دي چې د جون په میاشت کې غفاري زخمی شو بیا د پاکستان د بلوچستان هغو سیمو ته چې د حکومت په لاس کې نه دي پناه یووړه. د مسکو تر برید یوه ورځ وروسته د روسي استخباراتو د څلورو تاجکستانیانو د نیولو خبر ورکړ او د طالبانو په وینا غفاري هم په خټه افغان تاجک دی چې د جمهوري نظام په وخت پوځي وو. په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه پاړه د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد نشتې دوه میاشتې مخکې په کابل کې به غونډې ته ویلي وو چې تر اوسه چې دوی د داعش کوم غړي وشل یا نیولې دي تر ټولو ډېر د تاجکستان اتباع دي او ورپسې د پاکستان خلک دي. دلته مو د دې بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو شنکی کړو خیل د سیاسي چارو کارپو محمد نذیر احمدزی د امریکا د وینسکانسن پانتون او استاد نجیب آزاد او د پوجي چارو کتونکو احمد خان اندر ته بلنه ورکړی د میلمنو هر کله کوم خبرونه ته شراغلی. لمړی که زه دې تراشم چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قومندانی چې په جنوبی آسیا، مرکزی آسیا او منځنی ختیځ کې حالات څاري. د دې پخوانی قمندان جنرال مکینزی تازه ویلي دي چې داعش خراسان څنګه خطرناک ده، او د ده په باور د ماسکو برید هم داسې ښکاري چې دا داعش خراسان څنګه کړی وي. خو جنرال مکینزی دا وایي چې داعش خراسان څنګه دا امکانات هم لري چې د امریکا په متحده ایالاتونو حمله وکړي. اغلی کړو خیل کلمړی ستاسو نظر واخلم.
سلامونه تاسو ته د پروګرام ټولو اوریدونکو او همدارنګه محترمو میلمنو ته. ولم در ټول هغه افراطي ډلې چې یا په خپل یا د داسې نورو د نیابتو جنګونو لپاره استخدام کړي، دا د منطقي او د افغانستان لپاره خورا بده پایله لري. څنګه چې په راپور کې دی ویلي دي چې مثلا دا کېدای شي چې دا داعش خراسان دا کار کړی وي، او که یو تعداد هم ډېر زیات کوشش کوي چې دا مربوط افغانستان وګڼي. خو زه فکر کوم چې داعش هغه یو فکری ډله ده، هغه افراطي فکری ډله ده چې دا په ټوله دنیا کې خورا وره ده، او په خپله مرکزي آسیا کې هم دوی فعاله دي. نو دا په دې معنی نه ده چې کومه ډله چې مثلا په افغانستان کې شتون لري دا به هرو مرو په دې کې لاس ولري. کوم راپور چې مثلا په امریکا کې خپور شوی وایي چې دا کېدای شي داعش خراسان کې هغه د افغانستان پورې ارتباط ورکوي، نو زه نه پوهېږم چې دوی دغه دومره دقیق معلومات د کوم ځای نه ترلاسه کړی دی چې فکر کوي چې دا به د افغانستان پورې مربوط وي. معلوم دا دی چې دا موجودیت او دا رقم ظالمانه عملیات چې
کوي اغه لکړ خلو بخشي استاسو ته د خبري پوری چې دا معلومات له کومه کړی دي. لویدي ساجنسونه وایي چې د امریکا د استخباراتو سرچینو داسې مکالمه ثبت کړی دي د افغانستان دننه چې هغه په دې دلالت کوي چې دوی په دغه ډلې په بهر کې حمله کړی دي، او د ماسکو حمله احتمال دوی کړی.
خو کېدای شي مغه د مرکزی آسیا وګړي چې هغه په افغانستان کې هم ارتباط ولري، دوی نمائندګي هلته موجوده. دې انکار ته شکاله چې په افغانستان کې بدایشان موجود نه وي، دا په پاکستان کې دي، دا په افغانستان کې دي، دا په مرکزی آسیا کې دي، شاید په ایران کې وي، همدارنګه قطر په شرقي منندر ملکونو کې دا ګروپونه خواره دي. نو زه فکر کوم چې دا یو لوی خطر او تهدید تر څو پولیس د نړۍ مشترک کندې سره یو دریز د مبارزې لپاره غوره نه کړي، نو دا ډلې به هر چیرته پیدا کیږي او همداسې حمله به کیږي. او دا د ګلوبل جهاد موضوع ډیره مهمه ده د دغو نیابتي ډلو لپاره.
مننه. آزاد صاحب که ستاسو نظر واخلم، داعش خراسان څنګه په ارتباط ویل شوي دي چې ډېر کسان چې دې ډلې ته جذب شوي دي د تاجکستان دي او د ازبکستان دي، څرنګه دا احتمال لکه څرنګه چې ځینې استخباراتي سرچینې وایي چې دوی په بهر کې د حملې وړتیا لري، او د ماسکو برید هم دوی کړی دی، او لکه څنګه چې جنرال مکینزی وایي احتمالا ممکن په متحده ایالاتونو هم حمله وکړي، ستاسو نظر؟
سلام نو درنښت تاسو درنو مېلمنو ولیدونکو ته. کوریا د داعش خراسان د داعش هغه څنګه ده چې د شهاب نو وروسته خپل د داعش نه بیا د شهاب نو وروسته درېمه تر ټولو خطرناک ډله د نړۍ لپاره معرفي شوې ده، او دا یوازې د متحده ایالاتونو استخبارات نه دي ویلي دا، بلکې د نړۍ معتبرو هغه ټینګ ټانکونو چې مثلا ICCT د انټرنیشنل کاونټر ټیرریزم تر ټولو لوی یو ټینګ ټانک په اروپا کې دی چې په هغه کې د وخت نه وخت ملګرو ملتونو ته خپل راپورونه ورکوي. د دې تر څنګ د متحده ایالاتونو د سولې یا USIP راپور د جنوري د 2023 راپور هم دا په ډاګه کړی ده چې داعش د داعش جوړښت د ورکزو نه بیا افغانستان ته راتاک او بیا د دې غړي ستاسو پوښتنه د مشخص اندازه مه په تیرو شلو کلونو کې د منځنۍ آسیا هغه هیوادونه چې هلته هم افراطی مذهبي روزنه کېدله په هغو کې هم داسې ډلې جوړې سولې، کغه شرقي ازبکستان ترکمنستان ګروپونه هم وي، او بیا د یوغور نه طبیعي خبره ده چې داسې یوې ډلې ته اړتیا درلوده چې هغلته د خپل پناه هم وروړي او بیا د خپل اهدافو لپاره کار وکړي. د طالبانو خپل هدف، د طالبانو خپل دریځ هغه پرون هم معلوم و نن هم معلوم دی، لیکن بلې و داسې ډله چې هغه د نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ وي او هم د دې لپاره چې نور سیمه ییز او نړیوال قدرتونه د ابزار په توګه وکاروي غته اړتیا لیدل کېدله. په طبي خبره ده چې بیا هغه خلک هغه اتباع د هغه ایوادونو چې هغه د طالبانو سره یا طالبانو په لیکو کې نه دي یا د هغه دغه فکر نه دي چې طالبان یې لري، طالبان یې خپل دریځ لري، هغه د داعش سره د داعش په ډله کې ځای پر ځای سوله. په دې کې شک نشته چې دا ډله د الشهاب نه وروسته په پاکستان کې تر ټولو ډېره وروزل سوه، امکانات هم ورکول سوله. او جنرال مکینز دا خبره اوس هم نه ده کړې چې یوه اونۍ وړاندې د متحده ایالاتونو د کانګرس د بهرنیو کمیټې احضار کړ، بلکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سقوط نه دوه درې میاشتې وړاندې هم کله سنات او کانګرس وغوښتل سو دا یو د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر هلته هم دا خبره کړې وه، نن هم دا خبره وکړه. او درې ورځې وړاندې چې کوم راپور خپور سو، څلور ورځې وړاندې د نیویارک ټایمز کوم راپور چې د مسکو په برید باندې خپور کړ او په هغه کې هغه حوالې چې تاسو ورته هغه هم ورکړلې، او د دې تر څنګ د متحده ایالاتونو د استخباراتو هغه راپورونه چې دا ویره شته چې په متحده ایالاتونو کې برید وشي، یعنې دا د قوت ښیي. دغه اتباعو په طبیعي لحاظ باندې هغه د تاجکستان یا حتی د افغانستان غیر پښتانه هغه کسان چې هغه په بیلابیلو ډول باندې موږ ولیدل چې په فرانسه کې دوه کاله وړاندې کله چې حتی د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره مخالف سیاسي ګوندونو ځینې استازو هم د یو ډول د داعشیانو سره خپل ملاتړ یا خواهګي وښووله، ځکه د یو هدف دپاره د خراسان د نوم دپاره دی همدغه په لټه کې وه. نو هغه ټول اتباوې چې هغه د طالبانو سره ځان نه ویني یا طالبان یوازې پښتانه ډله بولي، هغه بیا د داعشیانو سره یوځای شي. په دې کې داسې کسان شته چې هغه د مقاومت سره هم وو، نن هم دي، او بیا په ګډه باندې د طالبانو په وړاندې باندې هم عملیاتونه کوي. پیچلې نیابتي ډله ده چې د دې لپاره طبیعي خبره ده چې د سیمو د هیوادونو د اتباعو څخه کار اخیستل کېږي، چې هغه وخت نا وخت په خپلو هیوادونو کې هم ستونزې لري، د خپلو هیوادونو په وړاندې خپل اهداف هم لري، او بیا د نړیوالو سیمه ییزو قدرتونو لپاره د لوبې دې ډګر ته راکوسوي دي. چې په یو کې د افغان پښتنو شمیر بیخي د نش په شمیر دی.
مننه احمد صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوي چې دا داعش خراسان څنګه نړۍ ته په څومره تهدید بدله شوې ده ستاسو په باور؟ احمد صاحب فکر کوم مایک مو ګل دی چې ستاسو آواز نه اورم. له احمدي صاحب سره نه اورو، له اندر صاحب ته باور شو. اندر صاحب، د داعش خراسان څنګه په ارتباط پروسه شکل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې چې د جولای په میاشت کې خپور کړو ویل شوی دی چې له څلورو تر شپږ زرو پورې غړي لري، څرنګه ستاسو په نظر دا ډله څومره خطرناکه ده نړۍ ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه ښاغلی احمد شیبر صاحب تاسو او د تاسو د خپرونې درنو مېلمنو ته، او ستاسو د راډیو اوریدونکو د خپرونې لیدونکو ته هم خپل نیک هیلې سلامونه وړاندې کوم. ګوري کله موږ شاته نظر وکړو، د افغانستان کې د پنځه څلوېښت کاله کله چې جګړه وه او هلته مختلفې ډلې په ځانګړي ډول اسلامي افراطي ډلې د جنت لیدلو لاره یوازې د افغانستان ګڼله، او هلته ډېرې ډلې راغلې وې. دا منو زه په خپله د ډاکټر نجیب الله په وروستیو دوه کلو کې د پولیس افسر وم، هر څه موږ ته معلوم دي چې څومره ډلې وې، او دا چا اکمالول؟ امریکا، سعودي عربستان، انګلستان په میلیاردونو ډالر مصرفول چې د روسانو مقابل کې وجنګېږي. زه باور لرم چې د داعش خراسان ډله هم چې ریښې باید د افغانستان څخه د باندې ولټول شي. دا یو هغه بینلمللي پدیده ده چې د ټولې نړۍ لپاره خطر کېدای شي. نو څنګه کولی شي دغه زبرځواکونه د نړۍ هېوادونه په دې دومره قوي استخباراتو او بودیجې سره دوی نشي کولی چې اصلي مرکزونه پیدا کړي؟ ملګري ملتونه خو تاسو پوهیږي چې هغه هم کله ناکله د نورو په اشاره باندې یو راپور خپروي. په حقیقت کې د دې ډلې لوجستیکي او مادي برخه ډېر بودیجې ته اړتیا لري، دا باید ولټول شي. او داعش، یعنی د داعش ډله په افغانستان کې د طالبانو له راتګ نه مخکې هم د جمهوریت په وخت کې هم د طالبانو سره جنګېدلي دي، او طالبان له دوی سره ضد وو. اوس هم د طالبانو ډېره توجه د داعش ډلې ته ده چې په مهارولو ماتولو کې ډېرې هلې ځلې کوي. خو بیا هم په افغانستان کې زمونږ له ګاونډیو سره موږ په وچه کې پراته یو، زمونږ په سر کې ګاونډیان چې هغه پاکستان، ایران او اوس د مرکزي آسیا هیوادونو پیل کړی، هلته هم د دوی اروپا کې عملي کوي، او پاکستان کې له پخوانه مرکزونو دا باید د افغانستان څخه د باندې ولټول شي. کومه خبره چې کاغلی جنرال مکینزی کړی ده، زه باور لرم چې روسان به د دین زیات په دې اکله کار وکړي چې مسکو کې دا حمله چا کړی ده، هغوی هم متوجه دي. داسې نه شي کېدلی چې هر څه په افغانانو او د افغانستان په اوسني حکومت یا په پخوانیو حکومتونو ور واچول شي، دا له انصاف نه لرې خبره ده.
موجودی اغلی کړوخیل بیرته که دا داعش دې مسلې ته راشو چې ولې له روسانو سره باید دوی مشکل ولري. په 2022 کال کې د دسمبر په میاشت کې په کابل کې د روسیې په سفارت هم یو حمله وشوه چې مسؤلیت داعش واخیست. یعنی د دوی د اختلاف وجه سره یو علت په نړیوالو آژانسونو کې چې راغلی دا دی چې روسانو په سوریه کې د داعش وسلوال سخت ځپلی دي، نو کېدی شي چې له دې عمله دوی روسانو ته په قهر وي او بیا بیا ویلی هم و چې دوی به خپل غچ اخلي. ستاسو نظر؟
کاملا دا بالکل واضح ده. په هغه اندازه چې دوی په سوریه کې وځپل شول، همدارنګه قاسم سلیمانی چې هم یو ایرانی جنرال د سپاه او هغه ډېر صلاحیت درلوده او مختلف د شیعه او ډلې د مختلفو مملکتونو راټول کړلې، حتی د افغانستان اهل تشیع په نوم د فاطمین تنظیم کړل، دا مختلفې ډلې وجنګولې. او همدارنګه روسانو مثلا هغه کوم پسلا هوایی حملات چې وکړه، او دا ډله واقعا په سیریا کې له بینه لاړه او ډېره تضعیفه شوله. دوهمه د دوی هغه دوهم شکل چې په اورګزو ایجنسی نه شروع کېږي، نو معلومدار هغوی خو هغه خپل انتقام اخلي، ځکه چې په یو قوت چې دوی په عراق او په سیریا کې مثلا دوی فعاله شوي وو نو له بینه لاړ تقریبا. نو دا یو هدف دا چې دوی په افغانستان کې کله زمونږ شیعه وګړي چې په اصطلاح تارګت کوي یا دوی د هدف لاندې راځي، که هغه اکثرا مثلا هزاره خوندې ورونه دي، همدارنګه مثلا په قندهار کې اهل تشیع باندې، همدارنګه په کندوز او بغلان کې دوی مغه انتقام اخلي او همدارنګه مثلا له روسیې نه خپل انتقام اخلي. نو دا معلومدار هغه خپل غچ په اخلي چې دوی ولې په هغه اندازه دوی سره مبارزه وشوله او دوی تضعیفه کړه او تقریبا هلته دوی له بینه لاړه.
مننه احمد صاحب، اوس خو سره اورو.
بله،
او بخشی سم مخکې رابطه ټینګه نه و. احمد صاحب، د داعش د ایران مسلې ته کرا شو د جنوري په میاشت کې په ایران کې د سپای پاسداران انقلاب د پخواني مشر قاسم سلیمانی د تلین پر مهال دوی چاودنې وشوې، مسؤلیت داعش واخیست او په ایران کې نږدې 100 کسان په دې حملو کې ووژل شول. داعش له ایران سره څه خصومت باید ولري او کله ایران سره دوی مشکل لري، آیا دا هم له روسانو سره چې کوم اختلاف دوی لري دغه سلسله ده؟
مننه. تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کیږي. په بخښنې سره اول خو دا غواړم چې یو وضاحت پکې وسی چې داعش مثلا داعش یو خارجي پدیده ده. مونږ افغانان د هغوی له فرهنګ سره هم مخالفت، مذهبي مخالفت هم سره لرو. داعش په افغانستان په ملت او ولس کې ځایګاه نه لري. اولین خدا خبرې باید وضاحت دي. دا په 13 واحد افغانانو چې داعش له منځه یووړ هغه په افغانستان کې دوی په ګونډو شو، نورو ملکونو کې روش کړی و. په دغه په افغانستان کې دوی په ګونډو شو او د ختمون حالات ته رسېدلي و. داسې جمهوریت سکوت وکړ، وروسته بیا دغه نورې ډلې راغللې او تهدیدات یې منطقې په سطح باندې جوړ شول. نو بیا هم زه یوازې د افغانانو وظیفه نه وه، د ټولو نړیوالو وه چې باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه کړې وای. سبت به نه سوله، اوس هغه د اور لمبې همسایګانه که ایران وښیي، که روسیه وښیي او نور هیوادونو کې، او د دې نه غټ خطر جوړېدلی شي. د دې امکان شته ده چې داعش په یو لوی خطر باندې ټولې نړۍ ته مبدل شي. تر څو پورې چې د دغه موضوعاتو مخنیوي په خاطر باندې مختکن یو برنامه دا یوازې دی مملکت یا دی یو بلد خبر نه ده چې دی مخنیوي.
مننه احمد صاحب. د فیسبوک ته لار مهم د پروګرام موضوع مطرح کړی دی. یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات را سره شریک کړي دي. مفکر الافغانی لیکي یوازې مسلمانان دي چې د ټولې نړۍ ترې سترګې سوځي. د لیکلي دي احسان الله خالد لیکلي چې داعش تر امریکا جوړه کړې ده. زبی الله احسان هم لیکلي چې داعش د امریکا یو بل خطرناک وسیله ده. اورنګزیب نظر هم ورته نظر لري. عباسین داود لیکلي دي چې دا د امریکا ډله ده. حافظ الدین حقمن لیکلي داعش او خراسان ډله د امریکا په لاس جوړه شوې ده. حاجی لالی مسافر لیکي د فلسطین غم اخیستی دی چې هلته خلک وژل شوي دي. او ای اف خان لیکلی خدای دې خیر کړي داعش بیا ډیره کښته پورته کوي چې څه موضوع ده. او نصرت احمدی لیکلی دی باید دا وویل شي چې چا ایجاد کړی ده دا ډله. داعش زابلی زاکری زابل لیکلی دی چې داعش خوارج دی. دا هغه اصطلاح ده چې طالبان دې ډلې ته کاروي. آزاد صاحب، د افغانانو د شک تیوري لا هم دوام لري، ولې؟
شیبر صاحب، په ټوله نړۍ کې له دویم نړیوالې جګړې را په دې خوا چې څومره هم نیابتي ډلې جوړې شوي دي، دا خو له اسمانه نه دي راکوزې شوي. په همدې ځمکه باندې همدغو سترو قدرتونو، سیمه ییزو نړیوالو قدرتونو جوړ کړي دي. که د القاعده د جوړښت نه یا د افغانینو جوړښت نه راواخلو، بیا تر د افغانستان تر مجاهدینو، بیا تر طالبانو، همدارنګه د حزب الله او بیا حوثیانو او بیا تر حماس او بیا القاعده پورې، طبیعي خبره ده چې په دې کې سیمه ییزو نړیوال لوبغاړي یا قدرتونه، ستر قدرتونه هغه رول لري. ځکه د دویم نړیوالې جګړې را په دې خوا یا د نیشن لیګ را په دې خوا نړۍ هغه سړې جګړې ته ننوتل، ستر قدرتونه چې هغه په مستقیم ډول یو بل سره په جګړه کې نه دي، لکه نیابتي ډلې یو د بل د ګټو په وړاندې سره جنګوي. او دا پریکټس تر ټولو ډېر د تمثیل په افغانستان کې له بدمرغه سړې جګړې پر مهال باندې د هغه ډلو په واسطه وسو چې بېلابېلې ادعاوې لري. یوازې افغانانو د شک بحث نه دی، ستر قدرتونه دا شکونه کوي او دا تورونه یو په بل باندې لګوي. روسیا دا تور په متحده ایالاتونو باندې لګوي، په واروار یې لګولی ده. همدارنګه ایران هم دا تورونه لګوي، متحده ایالاتونه هم دا تورونه په ایران باندې لګوي یا په روسیا باندې لګوي. د حزب الله او د حماس ملاتړ مسله چې راخیستل کېږي، او په دې کې شک نشته چې دا قدرتونه تر شا ولاړ دي. خو که چیرې د افغانانو بحث ته مستقیمن راشو، په افغانستان کې په تېرو څلوېښتو کلونو کې څومره ډلې یا څومره کرکټرونه چې ولوبېدل، دا د دې هغه نوي سلنه جوړښت امریکا په لاس سوی دی. د طالبانو د جوړښت نیولې، کله چې د جهادي ګوندونه وکړه، چې بیا د القاعده ملګري سول، القاعده په خپل اوسامه خپل بیک ګراوند، نو په دې کې خو شک نشته چې افغانان پیدا شک وکړي او ستر قدرتونه هم کوي. لکه مسله دا ده چې د افغانستان مشخص مسلې ته راسو، په دې کې هم هیڅ شک نشته. موږ د نړیوالو دسترو استخباراتي دسترو هیوادونو استخباراتي راپورونه، همدارنګه سترو ادارو راپورونه، هغه ردولی ځکه نه سو چې افغانستان یو بې در او دیوار هیواد دی. اوس طالبان هغه ډول چې دولتداری کېږي، د هغه ظرفیت یا هغه د وړتیا 2% ظرفیت هم نه لري. هغه ته یوازې د داعش خراسان ډله نه، هغلته هر نیابتي یا ترهګر ډله کولی شي چې هلته تمثیل وکړي. زه یې تاسو ته همدا اوس د اوس نه یو ساعت بیله پوره سوی د بی بی سي پښتو سره د طالبانو ویان فطرت په خپله خبره کې همدا اوس یو ساعت وړاندې د سنا صاحب سره په مرکه کې یغه دا ومنله چې وای طالبان د یو سترې پدیدې د داعش سره لاس او ګریوان دي په افغانستان کې. نو بیا یو څوک دا څنګه ردولی شي کله چې طالب خپله دا خبره کوي؟ هغه نړیوال راپورونه خو پرېږدو، یا به د متحده ایالاتونو د استخباراتو راپورونه پرېږدو چې په هغه باندې ځینې کسان نیوکې کوي. طالبانو ویان همدا اوس یو ساعت وړاندې د بی بی سي پښتو سره د سنا صاحب په خپرونه کې فطرت دا ومنله چې طالبان د داعش د خراسان د پدیدې سره ستر چیلنج سره مخ یو ګلاس غریوان وي د جنجال سره. نو کله چې بحث ته دی بریده راځي، هغه په کې شک نشته چې هلته هر هغه ډله د نړیواله کچې طبي خبره ده چې دا خپل ریښې لري په بیلابیل هیوادونو کې، لیکن یو داسې جغرافیا چې هغه ته دی په تر بل هیواد په ډیر آسان ډول باندې د خپل چارو یا د خپل فعالیتونو تمثیل وکړي، هغه افغانستان دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه به درو وارد دی او هغه ته
په دې برخه کې به د اندړ صاحب نظر په لنډو واخلم. اندړ صاحب، ځینې راپورونه وایي چې د داعش خراسان څانګې ډیر کسان، ډیر غړي د تاجکستان دي او بیا د ازبکستان دي. د تاجکستان په برخه کې خدا خبره کیږي چې په تاجکستان کې په نړۍ کې د لپاره اقتصادي خراب ده، یو سل او دوه شپیتم ځای لري د داخلي اوایدو په حساب باندې په نړۍ کې او په نویم لسیزه کې په تاجکستان کې خنړی جګړې وشوې چې پولیسکونو سره کسان پکې وشل شول یغه هم د هیواد کمزورې کړي دي نو زمينه ورته مساعده ده لیکن په ازبکستان کې څنګه داعش نفوذ کوي اندرڅک
لومړی په دا چې زمونږ افغانانو کوم کمیټونه چې تاسو کړیو د ویار خبره چې افغانان د دایي سره اړیکې نه لري او ټولو وویل لکه څنګه چې نور زبر ځواکونه مو ویلي دي تاسو وګورئ چې پوتین تیر کال په خپل ویلي چې دا دایش د امریکا په لاس جوړ شوی پدیده ده چې زموږ په ضد یې کاروي همداسې نږدې په تېرې اونۍ کې په دې ورځو کې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلی چې داعش امریکا جوړ کړی ده کله چې په سوریه کې جنګېدل
خیر اندر صاحب هغه خو د لوی قدرتونو خو یو بل ملامتوي بیا ښاغلی پوتین دا خبره هم وکړه چې دا حمله هغه کسانو کړی ده چې اوکراین ته تلل چې دا بیا بیرته له داعش سره ارتباط نه لري بل لور ته وویل چې دا کسان د ماسکو په غرب کې 300 کیلومتر لري نیول شوی دي چې دا خپل سوالی را پیدا کوي چې څنګه دا کسان 300 کیلومتر له ماسکو تلل دا هم سوالیه ده چې دا کسانو چې په دې کاراکاس په کانسر په حال باندې حمله کوله څنګه د روسیې امنیتي ځواکونه نه ورسېدل او دوی د اوږدې مودې په مخه باندې حتی هغه سیمې ته ور واچاوه کنه یعنی دا بیلابیل سوالونه دي بله
روسیې کوشش کوي چې دا خط سیر پیدا کړي چیرته ځي ځکه موږ هر ورځ د روسیې تلویزیون اورو او هغوی کوشش کوي ډېره استخباراتي لوبه مو کوي چې نور هغه ترشایه چې څوک دي دام پیدا کړي راځم ستاسو پوښتنې ته ګوري مخکې له دې نه چې کمونیزم ړنګ شي هم په ازبکستان او تاجکستان کې داسې قیدات و چې مسلمانانو غوښتل چې ازادي واخلي خو کله چې کمونیزم ړنګېږي زه په روسیه کې وم او هلته د تاجکانو او ازبکانو ډېر هڅه کولې تاسو ولې چې حتی د افغانستان د لوی مجاهدین سره هم کومک سره کېده په کندوز کې کمپونر ته جوړ کړیو هغه ډېر لیوال دي چې اسلامي احزاب قوي شي او یا حکومتونه اسلامي شي ځکه خو په ازبکستان کې هم دوی کله کله نه اعلانوي ډېرې افراطي اسلامي ډلې حمله هم کوي او شتون هم لري همداسې په چین کې او په تاجکستان کې یو دیکتاتور ولسمشر ده رژیمي دیکتاتوري ده حتی په ځینو اسلامي مناسبو کې ممانعتونه لګولي دي د همدې لپاره هلته داعش سره خلک همکاري کوي
مننه هغه د کډوخیل کې ستاسو نظر واخلم څه شی د دې سبب شوی دی چې داعش په منځنۍ آسیا کې ډېره وده وکړي داعش خراسان څنګه نه مطلب دی
په دغه ملکونه کې هغه کومه دیکتاتوري نظامونه چې حاکمه دي همدارنګه د کمونستان د وخت نه چې مثلا په ټول مذهبي مراسم باندې یا عبادت باندې کوم بندیزونه چې یو تعداد کسان ته همدغه عقده پیدا شوې ده او نن سبا خو د همدغه ټکنالوژي ته د برکت دنیا ډېره وړوکې ده او خلک او ځوانان چې مثلا کولی شي مختلف معلومات لاسرسی پیدا کړي نو دغه د او دا ایدئولوژي چې په د ټکنالوژي لاره ډېره په اسانۍ باندې خپرېږي او دا رقم مثلا په ځوانانو په اسانه په هغه باندې کار کوي بل داسې د نن سبا د بیکاري چې موجود دی یا پیسې نشتون دغه ټول هغه مسایل دي یا د تحصیلاتو زمینه نه برابرېدل یو تعداد کسان دي هلته د پیسو لپاره هم همدغو ډلو ټپلو سره همکاریانې کوي او بالاخره شاید بلکې په همغه مفکوره او عقیده باندې دوی بدله شي نو د دغو ډلو شتون به اته وګوري چې په افغانستان کې یو تعداد چې مثلا څه کارت نه لري یا مثلا روزګار نه درلوده هغه مطلب هم دغه د حکومت مخالفو ډلو سره به یو ځای کېده تر څو پر یو ټوپک په اوګه باندې ولري او د هغې په زور باندې وکړی سي ډوډۍ پیدا کړي نو یو اندازه دا هغه ایدئولوژي مسله ده یو اندازه هم د خراب اقتصاد مسله ده چې خلک په دې ډله کې خلک جذبې کی او د یو نیابتي جنگ لپاره یا جنگ ته دوام
ورکړي دا ساسو د خبرې په تایید په د ماسکو د بریټ په ارتباط چې کوم کسان نیول شوی دي په یو ویډیو کې د سشکاری سه یو کس دا خبره کوي چې ما ته جنو کسانو پیسې منلی به شاوخه $300,000 چې زه باید حمله وکم البته دغه ویډیو په خپلواکه توګه نه ده تایید شوی اوریدون کې هم د ټلیفون لاره پر خبرونه کې را سره دي د دوی نظر به هم واخلم مهرباني وکړئ ازادي په پروګرام
السلام علیکم شیبر سپتا او ټول اوریدونکو ته او تاسو مننه ته هیلي احترامات وړاندې کوم. چې سپتو خیم د زابل ولایت شهید.
وعلیکم السلام توخی صاحب شرخلی مهرباني.
مننه تاسو ښه موضوع انتخاب کړی دا او ښه مقدر وړ مېلمانه مو راوستلی دي. موږ خو د دې وطن خلک یو، دلته هر څه وینو په دې وطن کې اوسو. دا احسان واقعي مخکې دلته ډېر پراخ و، ګرځېدو به زموږ په وطن کې ګرځېدو شاوخوا، حتی زموږ د زابل ولایت ارغنداو پولیس والي کې بېخي په ډله ییزه توګه په جمهوري توګه رالو داخل شو. خیر خلکو کومکونه ورسره کول، غوښې وړو روپۍ ورکولې، خو بالاخره دوی معلوم شو چې دا دلائل یا دلیل دي. بیا د طالبانو د اسلامي امارت له خوا یا د هغه وخت د تحریک له خوا د په کلکه وځپل شو، ټولې نسو نابود کړو، د هغو سلاوي یو دی مړی کړو. د دوی ژر ډېر ور وویستلې، بېخي زخې ونړول، خو له هغه راوروسته بیا موږ دلته دا ایشان نه دي لیدلي.
حاجي صاحب توخی وبخښه تاسو د دې ارغنداب ولسوالۍ د شان ته اشاره وکړه. ازادي راډیو د جمهوریت په وخت کې د یو راپور درلود چې په ارغنداب ولسوالۍ کې له دې د شان سره کورنۍ کوچنیان میرمن او د خلک هم شته. د خبره تاسو تاییدوي؟
بالکل، سره مو په خبرې له هغه سره کورونه وو، کوچنیان وو، موږ د وطن خلکو لیدو.
او دوی وبخښه دوی د کوم ځای خلکو؟ دوی د کوم ځای خلکو؟
د مختلف و، عرب هم پکښې وو، تاجکان هم پکښې وو، د وطن خلک هم ورسره ملګري وو، مختلف اقوام و نژادونه یې درلودو. نو اوس فلحال دلته دا ایشان نشته، او واقعي اسلامي عمارت مخالف ته په دې کې خبره نشته، هېڅ لاس نه ورسره لري. کله چې دوی پیدا شي د دې وطن خلک هېڅ څوک، یعنی د کلي سپین سرې چې وپوښتم دا ایشانو ته ښه عقیده نه لري، ځکه چې دا ایشان موږ چې په خبر یو هغه و عامو مسلمانانو ته مشرکین وایي، یوازې یوازې خپله ډله او خپل خلک مسلمانان بولي، دا نور ټول مشرکین بولي، که موږ دي که تاسو یو که هر څوک، خاصتا زموږ اهل تشیع ورونه. دا خو بیخي دوی ته دی ښکارېږي چې امریکایانو ته دغو نه دي په عذاب، لکه اهل تشیع ته حملې هم ورباندې کوي. نو دا موضوع د دې وطن خلک یو، په مخ کې پاکستان موږ خبر شو چې پاکستان د اسلامي امارت په لیدي خوځښه لاس نه جوړېږي، دسیسه نشي ورته جوړولی. نو اوس په دې پلان لري چې په پاکستان کې دا ایشان وروزي او بیا یې راولېږي افغانستان ته او اسلامي امارت ته سرخوږی جوړ کړي. نو دا پوښتنه مې له محترمو میلمنو څخه یوه پوښتنه ده، او بل پښتانه ملګری د خدا د سیوالې د تاجکستان د هیواد د ایشان بل ته بيخي ډیر دي. زموږ د پولیسر خپ زندان کې زموږ قربان پیرداران دي، هغه وایي تقریبا تر 800 نفر په دې دالته د ایشان بنديان دي، هغه یې شاید د دروغ هم نه وایي. دا ټول د ایشان د زموږ سره یو مقابله یې بدی خبرې کوي، وایي نه بس د خلاص تاسو
ما نه نه حاجی صاحب دا ستاسو د خبرې په تایید خبرونه په پیل کې ما د طالبانو د دفاع د وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په وینا هم دا خبر ورکړ چې هغه تقریبا دوی میاشتې مخکې دا خبره کړې ولا چې کوم دایشان چې په افغانستان کې دوی نیولې دي او یې ځپلې دي تر ټولو ډیر د تاجکستان اتباع دي. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، مهرباني وکړئ آثاری په سپوک پروګرام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب شیبر صاحب محترمه، تاسو ته سلامونه او میلمنو ته سلامونه او تخنیکی همکار ته سلامونه وړاندې کوم. خوشاله زنیه ما چې موږ یو وصل کو تاسو سره، تاسو هم خوشاله یو. بدریم د هلمند نه اړیکه نیولې ده رابه سم شیبر صاحب محترمه، شایسته موضوع متخصه کړی ده کوم تاسو فکر وکړو په افغانستان کې په کیر وخت چې دلته د ایشان د چفخ په کده ټول خوارج دي، ځکه خوارج دي، خوارجان دي، د خدای په عموما په فکر مشته و چې مولې د دې په دې کې هغه د دایشان عموما اهل سنت او جماعت د حنفي مذهب نسل کان دي، ټول یا وهابي یا سلفيان یا بریلویان یا پنجپیریان دي، غیر مقلدین دي. نو دوی دغه تقریبا دلته په افغانستان کې دوی ودا تقریبا د یو د سیمو او د هیوادو د یو پروژې ده، په کډ دغه سیمو استخبارات یې دلته چشکوي، امبلوي حمایه کوي، لکه دغه کې چشري دا یو خپل امریکایان دي، په راس کې بیا پاکستاني حمایه کوي. نو دوی دغه کوم شته سپیکر وکړ دلته سم د شیبل تدبیر او لار سره په کندهار ولایت کې یو نازوار مردانه یو بی غورانه برید پر مسلمانانو پر مؤمنو مسلمانانو باندې وکړي چې هیڅ توجیه نه لري که دوی باندې وکړي دغه وروسته سم د شیبل الته تقریبا په روس باندې په پروسه کې یو برید وکړي دلته غوښته ده چې دا چې دلته د افغانستان دوی د افغانستان سره په جنګ وار چې دا ګوره دایښت افغانستان څخه قطر ځکه امریکا د روس سره نه دی جوړ یعنی دا داسې یو املاک ده فقط د امریکا او د پاکستان یو پروژه ده
نو دا څنګه
کوم چې دلته امارات راغلي دي
بله مننه
راغلي دي امارات په شتو کې
مننه چې خبرونه کې به برخه وخت ستاسو مطلب وخصل شو یو جواب ریدون کې نورم انتظار دي دا به هم واخلو مهرباني وکړئ یا سره په څه پوک پروګرام دي
شباب محترم السلام علیکم تاسو د غدیر د ټولو کډربن اوریدونکو ته خدای پاتې وګ شروع جوړ دا صاحب لحظه کلم له هلمند ولایت څخه
مهرباني شرخلې
د دې مرکب کان شباب محترم واکان له اوریدونکو چې خپل شیطان درنه وړاندې کوي زبم بلندو خپل نظر سره چیرې شباب محترم د تضمین افغانستان کې خصوصا په هلمند ولایت کې زراعت ولایت حال د خام قری ول ساری شباب محترم د ګرځد دې د خود دایشتونهسته خو زموږ په فکر باندې شبر سم محترمه دغه پاکستان د خاصه حکه د دایشان دي زما په فکر نه تاجکستاني او د نور اطراف د پاکستاني وزل څه د شبر سم محترمه
مننه ستاسو ژغ هم خراب سو خو ستاسو پیغام واخصل شو یو بل اوریدون که هم را سره د هغه بم را واخلو مهرباني وکي یا سړي په پوک پروګرام دي
سلام علیکم شبر سم محترمه
وعلیکم السلام
افغانستان شباب چې موږ راځو دا وطني تایشان یعنی تقریبا دا موږ زیاتره خلک چې نور بل څه دی اتي یاره تاسو وخت یو چې جواب نه یو مې لري کوم د شرارت جوړي نو زه خاص خارجي هغه فکر کوم چې شباب چې افغانستان کې وسو
او بخشي احمدي صاحب او بخشي ل بغلان یو وخت تقریبا درې کاله هم نه څلور کاله مخکې ل بغلان د سیو راپورو سیالته ویډیوي راپورو چې الته دایشان ښکار کېدل چې لخپلو میرمنو لخپلو ماشومان سره الته ګرځیدل راګرځیدل څنګه اوس په بغلان کې د دایشانو د کورنۍ خبره څوک کوي
شباب څه به څه خبره موږ تاسو ویل چې سرتبي ته موږ ورته سرګزشته ورته یعنی تقریبا موږ دا څه ویندل نو هو وخت کې چې جمهوریت وخت زړه زیات یعنی دا کلی باندې حکومت او خاصستان به د خوځې کړي چې طالبان مخه ولې چې نو هو وخت چې دې خوله د هوت سره غرض نه کوي یعنی طالبان سره مابین د جنگېدل نور ملک هغه چې ولایتو کې ولکه سمنګانو کې لکه باجه د ولایتو کې مو نو بیا خوش بسته دغه چې کوم مخ کې ورسې دا بیا نابود شو نو دا اوس دغه وطني د شان دي نه تقریبا دا تقدمي د شان دي په بعض وختو کې چې 50 روپیه او 80 روپیه کې مه اندي او دغه یو
مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخسته په دغه سوالونو کې چې اوریدونکو په خبرونه کې ګډون وکړ په دوی کې یو د اندیشنه ولسه داعش پاکستان روسي په دې برخه کې به لمړی هغه کړو خیل کساسون لړ نظر واخلم
پاکستان څه فکر کوم د هر ډول په ایجادولو کې یا تکړه کولو کې یا تربیه کولو کې یا غوړ په ډاکټر سہولته مسولیتونه برابرولو کې دوی مهم رول لري د پاکستان فوج خصوصا استخبارات همیشه دل پاره چې افغانستان کې کوم حکومتونه چې همیشه راغلي دغه دل پاره چې وننګوي افغانستان به ثبات کې لمده افراطی دلونه استفاده کړي دا همدارنګه مثلا په هند کې په کشمیر کې هم دغه دل نه استفاده کوي او همدارنګه د پاکستان فوج چې هم په پښتون قوم باندې به اعتبار ده هم په بلوچ باندې هغه کمپالا اشخاص یا دلی چې خپل مشروع حقونه غوښتنه کوي او د یو توپیری ژوند په پاکستان کې تیروي نو د هغوی د ځپلو په خاطر باندې او تضیف دپاره هم دغه افراطي ډلې روزي حتی هم دغه ټي ټي پي هم د دوی په لاس جوړه شوې ده تر څو پورې بیخي دغه منطقه مذهبي کې او په اصلاح پاکستان فکر کې چې دا دی په ګټه دا خو زمونږ کم دغه نیابتي ډلې چې په مختلف استخباراتي ډلې د دنیاي جنگوي په مختلفو دي هغه کې دغه مقابله کې دوی مستخلي پیسې اخلي ډالر یې اخلي نو زه فکر کوم چې پاکستان سل په سل په دغه ټولو ډلو کې مستقیم یا غیر مستقیم رول لري.
مننه. په همدې برخه کې به په لنډو احمد زه سب ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې پاکستان له داعش سره ارتباط لري؟
په دې کې خوشک نسته ده، ځکه چې پاکستان کې دغه مخکې چې کومې ډلې جوړېدلې لکه څنګه تروریستي ډلې وي، اکثریت ټریننګ سینټرونه یا تربیت په لاره ځای نه وو. دا چې اوس د داعش ډله حالات ته رسېدلې ده او دومره قوت ته رسېدلې ده، نو دا ناشونې نه ده چې هلته هغه وي. خو اوس په خپله پاکستان هم د دې ښکار شوی، هغه د موږ تاسو یې ګورو په خپل دوی په داخل کې هم دغه مشکلات ورته پیدا شوي دي. نو تروریستي ډله هیڅ سړی نه شي کولی دا ټول مکمل کنټرول کړي. هغه ماران وایي چې ساتي خپل سړی چې چینو دغه د اوس موږ تاسو حالات
مننه. آزاد صاحب که ستاسو نظر په لنډو واخلم، ولې باید پاکستان داعش وروسي د افغانستان لپاره؟
شیبر صاحب پوښتنه ډېره ژوره او حساسي ده او په لنډی ځواب ستونزمن دی. که د پاکستان د جوړښت راواخلو، بیا چارلی ویلسن کوم مسؤلیت چلته وو د سړې جګړې پر مهال باندې، پاکستان له لومړۍ ورځې راهیسې د 1940 را په دې خوا یوازنی پروډکټ یا تولید چې لاره هغه نیابتي ډلې وي، او طبیعي خبره ده چې هغه د سیمه ییز او نړیوالو په ځانګړې توګه نړیوالو قدرتونو دپاره روزلې. هغه که یوازې بحث د داعش نه دی، د لشکره طیبه او جیش محمدي نه نیولې بیا تر مجاهدینو پورې، تر افغان مجاهدینو پورې، بیا تر طالبان او بل وستر داعش پورې او نورې ډېرې ډلې. داسې راپورونه خپاره شوي دي پاکستاني رسنیو په تېرو یوه اونۍ او لس ورځو کې داسې راپورونه خپاره کړي دي چې حتی په وزیرستان کې د پاکستان په پوځ باندې چې کوم برید کېږي، له یوې پوستې بلې پوستې ته زنګ وهل کېږي او هغې پوستې عسکر هلته ورځي او بیا هلته ویشتل کېږي. طبیعي خبره دغه عسکر هم ټول پښتانه وو، لیکن په ټوله کې د پاکستان د پوځ دنده هم دغه ده، جوړ د هم دې دپاره دي کله چې د دوی هغه ازادي ورکوونکی د په اصلاح باندې د دې بانی چې واغه په کراچي کې څلور ساعته په امبولانس کې بند دی او مړکی علي جنا همدارنګه نور ډېر کسان. نو په ټوله کې یوازې د داعش بحث نه دی، دلته ټولې هغه ډلې چې د نړیوال مارکیټ دپاره د نیابتي ډلې په شکل باندې وړاندې کېږي هغه د پاکستان پوځ سره دنده ورکول پاکستان پوځ د خپل خوښه هم نه شي کولی او نه یې کوي. طبیعي خبره ده چې نړیوال پوښتنه دې تر شا دي او د خپلو اهدافو د ساتلو او د نورو قدرتونو د اهدافو د وهلو لپاره یو جغرافیې ته اړتیا ده چې هلته نیابتي ډلې وروزل شي. هغه پاکستان دی، هغه یوازې د داعش نه دی، ټولې هماغه ډلې چې هر ریښه یې په نړۍ کې هر چیرې چې برید سوی دی، ریښه یې پاکستان ته بیونه یو ډول مستقیم او غیر مستقیم.
مننه. اندړ صاحب که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم، که چیرته اغلی کړو خیلم دا خبره وکړه، احمدی صاحب هم او آزاد صاحب هم چې داعش هم د پروژنه کې پاکستان داس لري، پاکستان په خپل لډیر بد امنیتی وضعیت سره، لډیر بد سیاسي بیثباتی سره او لډیر بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی، نو په داس شرایطو کې تاسو هم دا باور لري چې پاکستان په دې کې لاس لري؟ اندر صاحب
توضیح کې ورکړه، د پاکستان جوړښت د همدغه سي راتلونکو ستراتیژیکو موخو لپاره چا جوړ کړی ده، د همدې لپاره کار کوي. او پاکستان هغه هېواد ده چې نه یوازې افغانستان ته بلکې د نړۍ ډېرو هېوادو ته شاید تروریزم خپور کړي. خو جالبه دا ده چې دغه زبرځواکونه د قوي استخبارات ولې پاکستان ته مخ نه اړوي چې تیار ماشینونه تروریزم ته ایږي دي، مدرسې دي او ځانګړي قانون ته کېږي. همداسې دوی یا افغانستان همیشه وانه کی او یا هم په موږ تورونه لګوي. دا پاکستان د انګریز نازولي بچی ته ولې څه نه وایي؟ ولې هلته یو عملیات نه کوي په داسې حال کې چې ټکنالوژي او استخبارات بیا وایم چې ډېر مخکې دي؟ نو پاکستان خو د ډیورنډ کرښې 28 کاله هغه د جنجالي او د دروغجنې قرارداد وخت پوره شوی ده، او له بل لوري دوی غواړي چې د ډیورنډ کرښې دواړه افغانان په جګړه سره واچوي. هلته یې لوبې شروع کړي دي. پاکستان که څه هم سیاسي او اقتصادي همداسې امنیتي وضعیت یې کړکیچن کوي، خو د دوی باداران لکه امریکا، انګلستان او سعودي عربستان هڅې کوي چې هر څه مهار کې تاسو وګورئ چې په هغه صدراعظم یې ورته بندي کړی ده چې خلکو ته خدمت کوو. خو دغه شهباز شریف چې د افغانستان عزت څېره ده او خلق ته په تیر دوره کې هم موقتی دوره کې هم څوک دی حاکم کو، نو د پاکستان سره دوی بل سیاست وبي او د نورو یوادو سره بل سیاست
کوي. البته پاکستان او بخشي اندر صاحب د پاکستان په خپل او بخشي د پاکستان په خپل بهرنی سیاست په دې برخه کې باید څوک وایي چې کامیاب دی. پاکستان فرن له روسانو سره ډېر ښه روابط لري. څو ځلې له روسي ځواکونو سره په تېرو څو کلونو کې پوځي تمرینات وکړل او سره ډېر نږدې دي. یعنی په ورته وخت کې لکه څنګه چې تاسو وایئ چې له امریکا سره نږدې دي، له اروپایانو سره نږدې دي، یعنې دا سیاست ته هر رقم په مخ بیایي.
ستونزه همدلته ده. ګورئ، پاکستان که چېرې ځانته اسلامي هېواد وایي، خو هلته یې ټولو مذاهبو ته ازادي ورکړې ده. زموږ په هېواد کې خو 15 کاله جګړه وه، هر حکومت د خپلو خلکو په ضد باندې کړنې کړي دي، پردې ایدیالوژي دلته امریکا لري. اوس چې طالبان واک ته رسېدلي 2.5 کاله کېږي، سرپرست حکومت لري. موږ چې هر څه وړاندیزونه ورته کوو چې دلته باید یو قانون حکومت وي، اساسي قانون وي، د لویې جرګې له خوا سره یو حکومت جوړ شي چې ټول افغانان لکه د ورونو خویندو په شان لاسونه سره یو کړي، د خلکو حقوق ورکړي، په ځانګړي ډول د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه ورته پس کړي چې موږ ډېره اړتیا ورته لرو. دوی په خپلو خبرو ولاړ دي. هماغه ده چې موږ تجربه هم لرو چې زموږ نه حکومتونه همدې د پاکستان لارې پر زور شوي دي، او همداسې به دې ته هم خنډونه جوړ کړي. په لومړي سر کې هر جبهه یا هر هغه پدیده چې پیدا کېږي ډېره ضعیف وي، ورو ورو لکه مجاهدین یا لکه طالبان قوي کېږي، بیا حکومتونه نیسي. له داعش هم دا خطر په کار ده که چېرې طالبان د افغانستان د خلکو آواز ونوري، تر څو چې موږ یو قوي حکومت ونه لرو، یووالی ونه کړو. که چېرې زموږ یووالی څرګند کېږي او کار هلیکار ته سپارل کېږي، اساسي قانون لرو، بهرنی او کورنی سیاست هم نړۍ او خلک سیمې هېوادو ته واضح کېږي، زه باور لرم چې د پاکستان غوندې لاسپوسي غلام هېوادونه به زموږ په کورنۍ چارو کې هېڅکله مداخله ونه کړي، او دغه نړیوال چې کوشش کوي خپلې نیابتي او سړې جګړې زموږ د هېواد د وضعیت نه په مخ سره بوځي، دوی به هم نورې بهانې پیدا نه کړي.
مننه اندر صاحب. احمد صاحب، که ستاسو نظر واخلم، په ورته وخت کې چې د داعش د طالبانو لپاره یو خطر دی، خو بلې خواته له داعش سره طالبان خراب روابط لري او طالبان له دوی سره په جګړې دي. تر اوسه پورې چې کوم راپورونه نړیوالو خپره کړي دي، په هغه کې هم دا ویل شوی دی چې د طالبانو په وړاندې تر ټولو خطرناکه ډله داعش ده. دا بیا په ورته وخت کې چې داعش په ایران کې حمله کوي، داعش په روسیه کې حمله کوي، او یا په ځینو نورو سیمو کې ممکن حمله وکړي، په ایتالیا کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې وزارت ویلي دي چې داعش یو خطر دی. څه فکر کوي دغه راپورونه به نړیوال له طالبان سره نږدې نه کړي، او یا طالبان باید له دې کې څه ګټه وانخلي؟ واقعا که چیرې
طالبانو د سیاسي فکر وایي حلقه د لابلینګ کولای سو، ځکه لکه مخکې چې مونږ وویلې د داعش خارجي پلیده دغه نه په افغانستان کې، حتی له ګوندو سولا افغانستان کې دوی ناکامۍ سره مخامخ سو، ځکه چې مونږ بیا هم تکرار وایم چې مونږ فرهنګي اسلامي هر څه مخالفتونه وسر لرو، خو ځایګه پیدا نه کړله. دا یو نړیوال مشکل ده که نړیوال اوس غواړي چې دغه پدیده له منځه ویسي، نو ډېر ښه چانس یې دا ده چې افغانان دوی هم کلتوري اختلافاتو سره لري، هم مذهبي اختلافاتو سره لري، داعش په افغانستان کې ځای نه شي پیدا کولای. خو اوس که چېرې طالبان دا وایي دوی ردی چې یاره نشته، نو دا هم غلطه خبره ده. داعش یو خطر ده، لکه څنګه چې منطقې لپاره ده، د افغانستان لپاره هم یو خطر دا. وایي باید مشترکاً افغانان له نورو نړیوالو سره یو ځای د دې مبارزه وکړي. داسې افغانان قربانۍ پسونه دي، مونږ همیشه د القاعده مقابل کې مونږ افغانانو قرباني ورکړه، خو هیڅ کوم امتیاز مونږ ته رانغی. نړۍ ولړزول همدغه افغانانو چې په ګونډو یې کړه. داعش هغه رقم ته یو قوي قوت و، همدغه افغانانو همدغه د مونږ امنیتي ځواکونه اوس هغوی له منځه یوړل، په ګونډو یې کړل، خو هیڅ امتیاز مونږ وان په وجه دا ده چې مونږ یو درست سیاست لرو. اوس پیلا طالبان راغلي، اوس ټوله نړۍ دوسپاکې پیدا کړی، لاس پې پاکې، ځکه طالب نه قانون ته پابند، نه قانون، نه یو ملي مشروعیت حاصل کړ، د نړیوال مشروعیت همدغه ده چې ټول لاسونه په دې باندې پاکېږي. او افغانستان خدای نه کرده نور بدبختوی خواته مخامخ نه شي، او موږ نه غواړو چې موږ پلس نور قربي یو څو اشخاصو. نو اوس د طالبانو لپاره ښه چانس چې اول دوی داخلي مشروعیت په خپل دوستان راجمع کړي، دویم همدغه مبارزه چې داعش په مورد کې باید قوي امکانات افغانانو ته په لاس کې ورکړل شي، ځکه افغانستان جغرافیه د غریزه ده، څنګه موږ وسو کولای په هر ځای کې دوی له منځه ویسو. نو دا نړیوال مشکل ده، باید نړیوال مشترکاً موږ سره په همکارۍ سره.
مننه مننه احمد صاحب. آزاد صاحب څه فکر کوي چې د دغه داعش له پدیدې افغانان څنګه ګټه اخیستلی شي چې نړۍ د افغانانو څنګ ته ودرې شي او افغانستان هم له دغسې یو مشکل نه حل هغه خلاص؟
جناب شیبر صاحب، یو لامل دی، یو وقوع ده، دا چې لاملونه څومره دي او څه دي، دا خورا ډېر اوږد بحث دی. او وقوع یا واقعیت هغه دی چې افغانستان کې داعش او نورې ترهګرۍ ډلې هلته فعالیت کوي. د طالبانو که چیرې ستاسو هدف د افغانانو څخه طالبان وي، چې طالبان څنګه ګټه
نه له ټولو افغانانو، افغانانو چې اوس وخت د طالبانو په لاس کې ده،
هغه افغانان که چیرې د ولس بحث راځي، هغه بېچاره خو په تېرو څلوېښتو کلونو کې په ټولو نظامونو کې هغه ډېر بېواکه او بې صلاحیته پاتې سوی دی. او بل دا دی چې په شعوري ډول باندې د هغو څخه سیاسي شعور اخیستل سوی دی. د افغانستان ډېری وګړي، یعنې د شمېر په اساس که ووایي، ممکن تر 80% لوړه وي چې هغه بېسواده پاتې سوي دي، په کلیو بانډو کې پاتې سوي دي، د یوې ډوډۍ پورې حیرانه دي. هغه د دې وړتیا نه لري چې هغه له دغسې وضعیت څخه ګټه واخلي. هغه څوک چې په قدرت کې دی، یو ایدیالوژي دلته په قدرت کې ده، هغه اشخاص هم نه دي، یو خاصه ډله هم نه ده. او هغه ایدیالوژي په خپله د افغانستان د د د د د 15000 کلن تاریخ باندې به بیخي بحثونه کوي. اقل د 100 کلن تاریخ د هر ډول فکری، شعوري، فرهنګي، سیاسي، ټولنیز کړو ورو سره په مخالفت روان دی. هغه مفکوره یا هغه ایدیالوژي په قدرت کې ده. او بل تر ټولو مهم بحث دا دی، یو په د طالبانو دلایل دي یا یو د طالبانو توجیهات دي. ځینې به خبر وي، ځینې به ناخبر وي چې طالب په خپل ابزار دی، طالب په خپل لوبول کیږي. او په دې کې د سیمې او د نړۍ قدرتونه ډېر،
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې افغانان استفاده نشي کولای د
دغه ظرفیت، په دغه وړتیا چې څوک په قدرت کې دي، او د دې تر څنګ په هغه تمه باندې چې دی په قدرت کې دي، او څه چې دی د دغه قدرت د ساتلو لپاره لاسته راوړي هره ورځ، که هغه د سیمې د قدرتونو څخه راوړي او که نړیوالو قدرتونو څخه راوړي، په کومه مفکوره او په کومه بهرنۍ پالیسۍ باندې چې دی، حداقل هغه خپله دولتداري کوي، هېڅ امکان نه لري چې دغسې وضعیت څخه
دی. د اغلی کړو خیل که ستاسو نظر واخلم، څرنګه کېدای شي چې افغانان د دغسې پدیدې لکه د داعش چې نړۍ اندېښنه ورته لري، له دې کې استفاده وکړي او په خپلو منځونو کې سره راټول شي او ګټه ترې واخلي؟
لوی سوز خو همدا ده چې د دې لپاره چې ولس له طالبانو څخه ناراضه ده، مطمئنه چې دوی په دې کې همکاري نه کوي تر څو پورې په اصلاح هغه امنیتي راپورونو کې همکاره واوسیږي یا د طالبان حکومت سره همکاري وکړي. طالبان باید په دې باندې پوه شي چې واقعا نه تنها چې داعش خراسان د افغانستان لپاره لوی تهدید ده، او همدارنګه نور هغه نیابتي ډلې چې څه په پاکستان کې دي او څه راغلي په افغانستان کې ده، د افغانستان راتلونکي لپاره یو لویه ننګونه ده. دا لوبه تر اخره پورې دوام نه کوي، ځکه چې که وغواړي که ونه غواړي، دغه ډله به یو بل چېرته به سر راپورته کوي او بالاخره قیمت به افغانستان ورکوي. نو بهتره به همدا وي چې دوی خپل رابط له ولس سره جوړ کړي تر څو پورې ولس بیا له دوی سره همکاري وکړي او له دغې
همدغه که تاسو واضح کړي له ولس سره څرنګه روابط جوړ کړي.
مطلب دا ده چې هغه کوم سختریزی چې طالبان شروع کړی ده او خودکامگی یا دیکتاتوري نظام چې دوی حاکمه کړی ده، ولس ته به دروازې خلاصې کړي. په خپل سیستم کې باید تغییر راولي. غیر طالبان کسان باید په واک باندې ورسیږي. دا استخباراتي طرز فکر نه کوم چې د طالب هغه کې په استعداد کې دومره هغه نه وي چې ترین شوی دوی شاید لغه یو چرکین جنگونو لپاره تربیه شوي، یا هغه مسلکي امنیتي یا استخباراتي کسان چې وکړی سي په دې مسایلو سره کار وکړي. زه فکر کوم زیات موږ خورا کادرونه لرو، باید هغوی باندې اعتماد وکړي او هغوی باید بېرته جذب کړي. او همدارنګه که په اردو کې زموږ کمانډو زموږ قطعات خاص مختلف کسان وو کنه، نو څرنګه چې دوی له ولس سره دښمني شروع کړه او ټول ځان لرې که صرف ملا او طالب راغی په واک باندې، کله چې دا رقم نه کېږي، دغه ډله دي چې ورو په ورو به سر پورته کوي او افغانستان به له خورا له امنیتي ستونزو سره مخامخ کوي او قیمت پرې ورکوي. سبا په پوتین په کار کېږي، بل به بیجنګ په کار کېږي، بل به په تهران په کار کېږي، ځکه چې دا نیابتي ډله که وغواړي که ونه غواړي نورې دنیا د خپل اهدافو لپاره استعمالوي، او دوی که مثلا کومه نمایندګي په افغانستان کې ولري، نو بیا باید هغه قیمت به ولس ورکوي.
مننه. اندر صاحب، تاسو څه فکر کوئ څنګه کېدای شي چې افغانان له داسې یو پدیدې چې له نړیوالو سره په جګړه کې ده استفاده وکړي؟ ځکه چې یو اصلي مرکز یې اوس نن سبا په افغانستان کې دی، مثلا په ځینو ځایونو کې لکه په عراق او سوریه کې داعش ډېر ځپل شوی.
مننه کوم ښاغلی شبر صاحب. لومړی دا چې دا خو یو دیو داسې بینلی پدیده ده چې ټول نړۍ ورسره په عذاب ده. نو یوازې د افغانانو وظیفه نشي کېدلی، خو په افغانستان دننه کې که چېرې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې اغلې کړخیر صاحب ویلي بدون رانولي، موږ نور څه ګټه نشته پورته کولی، یوازې دغه اقتصادي محاصرې سیاسي محاصرې او د خلکو اقتصادي وضعیت چې خرابه ده، دې نه به افغانان ابزار وګرځي. تاسو وګورئ چې په افغانستان کې کومې حملې شوي، فکر کوي کوم امریکایي کوم پنجابۍ یا ایرانۍ راغلی ده، خو افغانان کې راکوي. د دې په خاطر موږ باید د خپل حکومتولي وضعیت ته تغیر ورکړو، او د نړۍ سره د سیمې وادو سره که چیرې سیاسي تعامل ونه شي، دوی به دا د خپل بام واورې تل په د موږ خواته راشي. که چیرې سیاسي تعامل جوړېږي او د افغانستان اوسنی حکومت اسلامي عمل په رسمیت پېژندل کېږي، زه باور لرم چې د دې لپاره ګډ عملیاتي پلانونه باید جوړ شي. او د دې ریښې تاسو ویلي چې په افغانستان کې مرکز ده، زه هېڅ باور نه لرم. هو، په پراګنده توګه شاید د پاکستان او د نورو هېوادو ازبکستان تاجکستان لارې راتېر شوي، ځکه د افغانستان همسایګان زموږ سره ټول په وچه کې پراته دي، او دوی کولی شي چې وخت نا وخت په ځانګړي ډول پاکستان ډېر ښه کانالونه لري. حتی شاید طالبان منځ کې دوی خپل اجنټان لري، پخواني مجاهدین او نور له د سرحدي ولایتو د سیمې له خلکو څخه استفاده وکړي راشي. خو ګډ عملیاتي پلان او د دې لپاره قوي تدابیر پکار دي چې موږ نور د دوی د جګړې کار نشو. که څه هم دغه ځینې هېوادونه په دې لټه کې دي چې بیا یو بله اسلامي ډله په افغانستان کې قوي کړي، او دا زموږ د افغانانو لپاره غټ خطر کېدلی شي. موږ نور له جګړې ستړي یو. دغه نړیوال دا زبر ځواکونه، دغه ظالم او مضر ګاونډیان نور څومره افغانان وژني؟ څلور میلیونه وژلي، څلور میلیونه کونډې او یتیمان او مریضان دي، دولس میلیونه زموږ مهاجر دي، نهه میلیونه پاکستان او ایران کې، درې میلیونه امریکا، استرالیا او اروپا کې. آیا شرم نه ده زموږ پخوانیو حاکمانو سیاستونو ته، اوسنیو ته، همداسې د نړۍ زبر ځواکونو ته چې په دغه فقیر مظلوم ورځ باندې نور څومره ظلمونه کوي؟ دغه ډلې ټپلې خو بودیجه پکار دی، لکه مخکې مو چې ویلي، د دوی بودیجه څوک ورکوي؟ د دې لپاره څوک سلای ورکول کېږي؟ دا ټول زبر ځواکونه دي چې دغه فقیر هېوادونه یا د فقیر خلک غواړي د خپلې موخو ښکار وګرځوي.
مننه اندر صاحب، د دې له خطره چې دا بحث راغون کو او په یو نتیجې ته ورسو، آزاد صاحب که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده؟ داسې حل لاره چې افغانان نور په جګړو کې ښکیل نشي او له دغه حالته راووسي، او بیا سبا داسې څوکونه وایي چې د فلانی نفر د داعش په افغانستان کې دی، او یا داعش خراسان څنګه چې ځینې وایي مرکز په افغانستان کې دی او په نورو هېوادونو سیمو کې حملې کوي؟
په دې کې خو شک نشته. زه دا خبره بیا خپل تکراروم، موږ باید د حوالو د اسنادو په اساس باندې خبرې وکړو چې فطرت د طالبانو وایم د یو سات وړاندې بي بي سي پښتو سره په مرکه کې دا ومنله چې دایشیان په افغانستان کې دي او د دې ستونزو سره مخ دي. نو دې څخه چې طالب خپله وایي بل څوک نشي کولی چې انکار وکړي. لازم دې بحث ته چې دا مسله خو ډېره لویه مسله ده، خو د افغانستان مشخصا کې راټول کړو وړای کړو افغانستان ته راول مسؤلیتونه فرق کوي. تل هغه څوک چې په قدرت کې وي، هغه که د هرې ایدیالوژي وي یا هر ډول سیاسي سخت وي، تر ټولو ډیر مسؤلیت همغه تور ګرځي. نن طالب په قدرت کې دی، طالب به له شک چې ورته ایدیالوژي لري تر ډیره بریده پورې اگر مذهبي افراطیت چلای، لیکن طالب په تیرو شل کلونو کې نړۍ هم ولیدله. طالب د قطر په څیر په یو عصري هیواد کې هم پاتې شوی دی، د نړۍ د ټولو هیوادونو سره تقریبا هغه ستر قدرتونه چې دي هغه نړیوالې کې سیمه ییزې پر یو میز باندې په تیرو دولس کلونو کې مذاکرات هم دی کېنستلې دي. یعنی دوی د سیاسي لوبو هغه ظرفیت باید په ځان کې پیدا کړي چې تر ټولو لومړی افغانستان کې دی سیاسي سختار لدی، د قانون له لحاظه دای وجود نه لري، خپل قانون دای خپل اسلامي امارات نشي تعریف ولې، ځکه دغه پرده قانون نه لري. تر ټولو مهمه دا ده چې دنه داخلي مشروعیت هر ساختار چې دغه پیدا کیږي، د مشروعیت خپل شرایط لري، مشروعیت خپل غوښتنه لري، ارزښتونه لري چې طالب دغه سره ټکر کوي. که چیرې طالب کې بدلون را نسی، همدارنګه ټول هغه قدرتونه دی غوښته کوم کوم نو څوک ولای شي غره د افغانستان سره څوک یاري څوونی کی، ځکه هر هیواد خپل ګټي دي. هغه خپل لوبي کوي دی غو د مخنیوي د پاره د طالبانو تر طالبانو باندې د مسولیت ګرځنن دی په واقع کې دی، د مسولیت دی چې دای داخلي مشروعیت واخلي. دا چې د دې دایته څه دی کوم ارزښتونه دي دا بحث او د غاړه نه کیږي ځکه کا مشروعیت دای لار اواره کی بیا دای نه پاتې کیږي ځکه د افغانستان د ارزښتو لمخه دا چې څوک وایي ته قدرت کې نه چې هغه خپل نوم نشي لیکلای.
مننه احمد سپتا سوبړندې سلری څه باید وشي چې افغانستان له جګړو وساتل شي او خلک خوندي پاتې شي؟
دما په ان خو اول دا ټول افغانان ته پکار ده چې دوی لاس سره یو کې بالخصوص دې دغه پلیدی په مقابل کې مونږ به داخلي اختلافات لرو فکری اختلافات به لرو طالبانو سره په هر هغه معنا چې وي خو هغه به مونږ داخلي موضوع دا یو نړیواله موضوع ده دی کې باید ټول افغانان لاس سره یو کې دا قومي نه
مننه مننه مزه صاحب مننه وخت اجازه نه راکوي په لنډو به د اغلی کړو خل نظر هم واخلم تاسو څه وړاندیز کوي په څو ثانیو کې؟
اتحاد او همدارنګه طالبان باید په ولس باندې اعتماد وکړي او د افغانستان ولس سره یوځای شي ترڅو پرې د پدې سره مشترکه مبارزه وشي.
ډېر
اتحاد اتفاق نه وي د آسان مبارزه نه.
هغه لیکړو خیل احمد زید صاحب، آزاد صاحب او اندر صاحب له تاسو ټول مننه کوم. لاوریدونکو هم مننه کوم او لیدونکو چې د فیسبوک تلاره د خبرونه وکټل له غویم منندویم. تر بل خبرونه مو خدای مله.